Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو د نن ورځې دوله ساعت خبرونه ته هر کله په دې لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله کې موزن ریاست نوري هر کله کوم په پیل کې لاند خبرونه د امریکا متحده ایالات شپارلس ام آی ولس هلیکپټرونه چې واشنگتن د افغانستان د پخوانی حکومت لپاره اخیستې وي اوکراین ته ورکوي. دا خبره سیګار چې د افغانستان چارې څاري پرون چهارشنبه وکړه. د امریکا دفاع وزارت د جنوري په میاشت کې په یوه یادښت کې کانګرس ته ویلي وو چې غواړي اوکراین ته هغه 15 روسي هلیکپټرونه ورکړي چې په اوکراین کې ترمیمیږي. د ازبکستان بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګنې له افغانستان سره په پوله کې وسله واله نښته شوې ده. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل له افغانستان سره د ازبکستان په پوله کې وضعیت آرام دی او پوله د معمول په شان خوندي ده. د ازبکستان بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دغه راز ویل شوي. په ټولنیزو شبکو کې د افغان سرچینو پر اساس خبرونه خپاره شوي چې ګواکې پرون چهارشنبه د افغانستان او ازبکستان په ګډه پوله کې مرګونې نښته شوې ده، خو دا خبرونه هېڅ حقیقت نه لري. طالبانو د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود قبر ته نږدې د یو شمېر کسانو د اتڼ او نڅا په اړه په غبرګون کې ویلي چې دا مسله د دوی د پالیسۍ ښکارندوی نه کوي، بلکې دا کار هغو کسانو کړی چې په اختر کې د تفریح لپاره پنجشیر ولایت ته تللي وو. طالبانو دوی بې له دې چې د احمد شاه مسعود نوم واخلي په عین حال کې ویلي چې د دغو کسانو هدف د جهادي شخصیتونو سپکاوی نه و. د دغو کسانو کار د هغوی بې پروایي بللی ده. د احمد شاه مسعود مقبرې ته نږدې د یو شمېر کسانو نڅا او اتڼ د احمد شاه مسعود د پلویانو له لورې د نوموړي سپکاوی بلل شوی او په دې کار یې عکس العملونه ښودلي. افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د پلاوي رئیس وایي په دې هېواد کې بې وزلي سخته زیاته شوې او له نړیوالې ټولنې غواړي چې دغه ستر بشري بحران ته پام واړوي. الوی فیلون پر خپل ټویټر پاڼه د یوې ویډیو د خپرولو تر څنګ لیکلي، سړی ښځې او ماشومان په کابل کې د شپې مهال د نانوایانو مخې ته کتار درېږي، انتظار باسي چې لږ څه ډوډۍ ورکړل شي. فیلون زیاتوي په افغانستان کې بې وزلي او لوږه په چټکه مخ په زیاتېدو ده. هره ورځ د افغانستان خلک لا بې وزله کېږي. افغانان دومره بې وزله شوي چې د ده په وینا تر دې مخکې نه و لیدلي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیواله اداره وایي چې په 2021 میلادي کال کې د 350 هیوادونو 103 میلیونه انسانان د خوراکي موادو له سختې قحطۍ سره مخامخ و چې تر وړم کال یعنې 2020 څه باندې 25% زیات و. د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 44 میلیونه 100,000 تنه د خوراکي امنیت له بحران سره مخامخ دي او 8 میلیونه 100,000 نور د خوراکي موادو له شدیدې قحطۍ انکړېږي. اروپایي اتحادیې د سږکال تر پایه پورې د روسیې د تیلو پر وارداتو د بندیز په اړه خپل وړاندیز څرګند کړ. د اتحادیې پر اوکراین د یرغل په خاطر د روسیې پر بانکونو او په اروپا کې پر یو شمېر روسي رسنیو د بندیز د اعلانولو تر څنګ ویلي چې کرملین باید پر اوکراین د یرغل ګرانه بیه پرې کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
وس هم په مکړې د کابل او سونور خارونو د هوا حالت ته چې د سانتیګراد په اساس پر اټلونکو چلی رښتو ساتونکو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لالوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ ورخت تودوخې لوړه درجه چلی رښتو ټټه 12، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 ټټه 14، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټټه 13، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13 ټټه 19، او جلال آباد اسمان برګ ورخت د تودوخې وړه درجه 14 ټټه 10.
نن پنځشنبه د 2014 کال د غوی یا سور د میاشتې 15 د 2022 میلادي کال د می 15 ده. او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ژر به له 1 تر 12 ټولګیو پورې د نجونو د زده کړو له لارې خنډونه لري شي.
په مجموع کې شنه څراغونه روښانه شوي دي او زموږ خوندې او افغان نجونې به دوباره خپل زده کړو ته راوګرځېږي.
په دې اړه مو د یوې ښځینه فعالې نظر اخیستی چې څومره دې ته خوشبینه ده چې ټول ښوونځي به د نجونو زده کوونکو پر مخ بیرته پرانیستل شي.
د دې نه مخکې دغه دینی عالمان همیشه په وار وار سره د ښوونځي د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. دوی نه
د افغانستان د بیرغونې د چارو لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار وای پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه وروسته د دې هیواد بشري وضعیت ډیر خراب شوی. په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته مو د سیګار د فعالیتونو په اړه د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی.
سیګار په فعالیتونو کې یو ستر تغییر لیدل کیږي، یو انحراف لیدل کیږي، خو زه دغه انحراف مثبت بولم.
دا به هم واوري چې د هغو ماشومانو شمیر چې خپلوانو پرته په 2021 کال کې اروپا ته پناه وړې د پسلو کې اویا زیات شوي، ډېرې هم افغانان دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه کې زما همکار میر احمد صافی په تخنیکی برخه کې را سره همکاري کوي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالب چارواکي وایي ژربل ووم تر 12 ټولګیو پورې د نجونو د زده کړو لارې خندونه لري. شي په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیلې دوه یو میاشتوزي خلا هم ل شپږم ټولګي پورته د نجونو خونځي ل بلخ ولایت پرته په نور ولایتونو کې نه دی پرانستل شوی. خو طالب چارواکي وایي چې د دوی مشرانو او دینی عالمانو د خونځو د پرانستلو په برخه کې شنې اشاره ورکړي او دینی عالمان به د یوې غونډې له لارې دا ستونزه حل کړي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې لښ پژم ټولګي پورته د نجونو د شونځي ستونزه به ژر حل شي. دغه وزارت ویندوی عزیز احمد ریان تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې د نجونو د شونځي په اړه غونډې روانې دي او د دې ستونزې حل نږدې شوی دی. ریان وویل چې ژر به دینی عالمان په دې اړه غونډه جوړ کړي.
دا واقعیت لري دغه موضوع تقریبا دایو میاست کېږي. له هغه وخت چې لوم نتر 12 ټولګي پوري د نجونو مکاتب موقتاً معطل شوی دی. دا موضوع زیر بحث موضوع ده، د بحث وړ موضوع ده. علما او د اسلامي امارت په کچه ور باندې مسلسل ناستې روانې دي او تر کومه حده زه په جریان کې یم. دا موضوع مثبت طرف ته روانه ده. په مجموع کې شنه څراغونه روښانه شوی دي او زموږ خوندې او افغان نجونې به دوباره خپل زده کړو ته راوګرځيږي.
پرون د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سلاکار انا ساقانی په خوست کې وی غونډې ته وویل چې ژر به لښ پژم ټولګي پورته د نجونو د شونځیو د پرانستلو په اړه د دینی عالمانو غونډه دایره شي او دا مسأله به حل کړي. حقانی ومنل چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي په خاطر خلک مایوسه شوي او د هغوی مایوسي په ځای ده. د طالبانو د پوهنې وزارت ویندوی هم تاییدوي چې نجونې د زده کړو حق لري.
لوم نه تر 12 ټولګي پورې د نجونو د مکاتبو د پرانستلو موضوع لکه څومره سي نړیوال ټولنې افغانان افغان ولس او همدارنګه د سیمه هیوادونو ته مهمه ده. لاغنه په څو چند باندې اسلامي امارت ته مهمه ده. اسلامي امارت په ټولو هیوادوالو په تیر بیا میرمنو ټولو حقوقو په تیر بیا د تعلیم حق ته ځان متحد او ژمن بولي.
خو د ونویل چې ولی تر اوسه پورې نجونې لښ پشم ټولګي پورته لز دکړو راګرځول شي ودی. د طالبانو نورو چارواکو هم تر اوسه پورې د نجونو د شونځیو د نه پرانستلو په اړه زغر دلیل نه لري څرګند کړي. خو ویل کیږي چې د طالبانو په منځ کې ځینې لا ډېر سختري سي د نجونو لز دکړو او کار سره مخالف دي.
پر همدې موضوع اسمت ساروان له خبريال یو د خزو د حقونو له فعال سونیا شینواری سره مرکه کړی او په پیل کې ورته ویل چې د طالب چارواکو د سرګندونو په اړه څه وایي.
طالب چارواکي دینی عالمان چې څنګه غونډې تر بلی د دې په خاطر چې د 12 ټولګي پورې د مکتبونو د خصوصا د جلکیانه مکتبونو را خلاصي او ولست زیره ورکي. اول خو زه دا درته وایم چې زمونږ ټولنه د لمخ کې چې دوی حکومت تر راشي شکر مسلمانه ټولنه وا او په دینی او د شریعي اصولو باندې برابر ټولنه ده. او وا د دین مخ کې دغه دینی عالمان همیشه په وار وار سره د خوانځي د پرانیستلو غوښتنه کړې ده دوی نه. او د دین مخ کې هم دغه دینی عالمان څه مخالفت نه لرو دا چې دوی اوس دینی عالمان راټولي او د دوی اجازه غواړي. او بار بار د نړۍ او د نړۍ نور هیوادونو په طالبانو باندې دا غږ کړي، خصوصا عالمان دینی عالمان چې دا خبره دوی ته باید لګا ارزښت لرو دی، قدر ورته لرو دی. دینی عالمانو ورته دوی نه غوښتنه وکړه چې د مکتب دروازې انجلکیانو پر مخ پرانیستل شي ترڅو دوی خپل سبق وي. او که زه په دې پوینه شوم دغه دلیل یې تر اوسه پورې ما ته واضح نه شو چې ولې د انجلکیانو مکتب بند دی. په مکتبونو کې یا په دې مکانو کې چې د اسلام یا د دین په خلاف روان دي، او ولی هغه که په خلاف روان دي دا اول نه تر ولم ټولګي پوري په اصولو برابر دي، وم نه تر دولسم بیا په اصولو نه دي برابر. د کې مشکل څه ستونزه څه ده؟
د ته په پام چې طالبانو یو ځل مخکې هم ژمنه کړې وه چې د نجونو ښوونځي به پرانیزي، څومره تاسو خوشبینه یاست چې دوی به دا ځل په رښتیا هم نجونو ته اجازه ورکړي چې تر دولسم ټولګي پورې زده کړو ته دوام ورکړي؟
د طالبانو او خصوصا د نسخانی څرګندونې چې ګواکې دوی دنیا عالمانو راټولي او غونډه جوړي او دوی به خزیره ولري ولستا او دا چې مثبت رای به ورکړي د مکتبونو خلاصولو ته، نسې د پنتونونو د مکتبونو د خوند د دروازې پرانستلو. تر اوسه پورې د کال د تعلیمي کال دوه میاشتې تیرېږي، یو مکتب خلاص نه دی. هر مکتب کې د دوم نه تر دولسم ټولګي پورې څومره صنفونه دي، په هر یو کې څومره انجونې دي؟ زمونږ ټولنه صرف زمونږ نه، د هر یو ټولنه ښځې د یو ټولنې یوه حصه ده. چې ښځه نه یې هغه حصه فلج ده. نو چې ته یوه حصه بې سواده پرېږدي هغه د تعلیم او درس نه شاته پاتې کړې، نو هغې ټولنې به څه آخر انجام به څه؟ همداسې د کار زمینه چې دوی وعدې کړې چې کار زمینه به برابرو، مګر زموږ د افغانستان خلک اوس په څه فقر کې لګیا دي پاتې دي؟ اقتصاد کوم ځای ته ورسېده؟ همدغسې د رسنیو سره وعدې او ژمنې وکړې، مګر همدا اوس رسنۍ 3 تقریبا که 3 درجه شاته غورځېدلې. ولې؟
خبري علاوه د ښځو د حقونو فعاله سونیا شینواری وه.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
د افغانستان د بیرغونې د چارو لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار په یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد بشري وضعیت ډیر خراب شوی دی. سیګار خپل 55 درې میاشتنی راپور پرون خپور کړ او کانګرس ته ولیږه. په دې راپور کې په افغانستان کې د پاتې الوتکو په اړه هم مفصل معلومات شامل دي.
د سیګار د راپور په یوه برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري چارو د اطلاعاتي څانګې په قول ویل شوی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې څه باندې 40 میلیونه او 40 لک تنه بشري مرستو ته اړ شوي دي. په راپور کې راغلي چې په 2020 میلادي کال د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې اټکل کېده چې 40 میلیونه او 40 لک افغانان مرستو ته اړتیا لري. د راپور په دوام کې ویل شوی چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بیروزګاره شویو افغانانو شمیر له 1 لک تر 9 لک پورې اټکل کېږي. سیګار زیاتوي په ځانګړي ډول ښځې ډېرې اغېزمن شوي او د 6 کال تر نیمایي پورې به د ښځو د بیروزګاری شمیر تر 20 سلنې پورې نور هم زیات شي. د سیګار د راپور په یوه برخه کې له رسنیو او خبریالانو سره د طالبانو پر چلند مفصلې خبرې شوې دي. د دې راپور له مخې طالب چارواکو د رسنیو د محدودولو هڅو ته دوام ورکړی دی. په راپور کې د خبریالانو د نیونو یادونه هم شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو پر اقداماتو د خبریالانو او د رسنیو د مدافع ارګانونو له نیوکو وروسته د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوالو ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې هیڅ خبریال د دوی په توقیف کې نه دی او د دوی حکومت د رسنیو ملاتړ کوي.
پنتاګون یادې امریکا دفاع وزارت د میلیارډونو ډالرو په ارزښت هغه قراردادونه لغوه کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو چې نور وجود نه لري د تمویل لپاره شوې دي. دا خبره د افغانستان د بیرغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په هغه راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی کړی او ویلي دي چې خیر دغه قراردادونو لغوه کول او حقوقي داواوي کلونه وختونه سي. په دغه راپور کې ویل شوی له 2015 کال وروسته د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل صندوق لخوا د غزواکونو د تجهیز تاسیسات او مالی تمویل لپاره د 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت قراردادونه شوې دي. په دې اړه مو چې په افغانستان کې لنوي بدلون او روسته سیګار اوس پر کوم مسایلو بوخدي د ناتو د پخوانی سلاکار شفیق همدم نظر پوښتې ده.
زما په باور د امریکا متحده ایالاتو د وټلو سره سم سیګار یا د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر په فعالیتونو کې یو ستر تغییر لیدل کیږي، یو انحراف لیدل کیږي، خو زه دغه انحراف مثبت بولم، په دې معنا چې د دغې ادارې اصلي ماموریت دا و چې دوی به د فساد سره مبارزه کوي او د امریکا متحده ایالاتو د مرستو څخه به نظارت کوي، خو اوس دوی د دینه په پراخه پیمانه خپل دي کارونه او فعالیت کوي. یو لامل به هم دا وي چې دوی نور افغانستان ته لاسرسی نه لري. د مثال په توګه د دوی وروستي راپورونه خرابونه او خبر کړي، بل خصوص د دوی 1550 ربوار راپور چې امریکا متحده ایالات کانګرس ته وړاندې شوی، په دې کې د ګورم چې دغه راپور ډیر یو جامع او هر اړخیز راپور ده. یوازې نه چې په فساد باندې تمرکز کوي یا د امریکا په مرستو باندې تمرکز کوي، خو دغه راپور په اقتصادي، سیاسي، امنیتي، نظامی، حقوقي، بشري حقوقو او حتی د رسنیو د ازادي موضوعات پورې هم په دغه گزارش کې شتون لري. خو په دې راپور کې داسې ویل شوی چې ګنی د افغانستان امنیت تر پخوا یا د جمهوریت وخت په پرتله ښه شوی ده.
د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدم چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته په دې اړه چې سیګار اوس څه ډول فعالیتونه مخته وړي خپل نظر څرګندوه. سیګار د غراز د متحده ایالاتو کانګرس ته په خپل درې میاشتنی راپور کې د افغانستان د هوایي ځواک او په افغانستان کې د پاتې الوتکو په اړه هم معلومات ورکړي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې د افغان هوایي ځواک زرګونه پرسونل د طالبانو له حکومت سره یوځای شوی دی.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آزادی رادیو سهارنۍ خبری مجله ورې مخله دی چې استودیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم د هم د پنړې کې د ماشومانو د وضعیت په اړه راپور. د هغه ماشومانو شمیر چې خپلوانو پرته په 2021 کال کې اروپا ته پناه وړې ده په سلو کې اویا زیات شوي. د دغو ماشومانو یوه لویه برخه د افغان ماشومانو ده. دا موضوع رویترز خبری آژانس د اروپایي اتحادیې د احصایې د ادارې پر اساس څرګنده کړې ده. نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروپایي اتحادیه د احصایې ادارې یا یوروستات ویلي د هغو کډوالو د شمیر له زیاتېدو چې له افغانستان نه اروپا ته ورځي، د هغو کوچنیانو شمیر چې په 2021 کې یې د اروپایي اتحادیه په غړیو هیوادونو کې د پناه اخیستلو هڅه کړې 2% زیات شوي او د هغوی ډیره برخه افغانان دي. د یوروستات پر اساس که څه هم په مجموع کې د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې په اروپایي اتحادیه کې پناه ورکړل سوې تیر کال 15% کم شوي دي. د ادارې د کډوالو د شمیر د کمیدو کوم دلیل نه دی څرګند کړی. یوروستات وایي تیر کال څه باندې 23,200 بې خپلوانو ماشومانو پناه غوښتنې کړې، حال دا چې په 2020 کال کې څه باندې 15,000 کوچنیانو پناه غوښتې وه. د اروپایي اتحادیې د احصایې ادارې همداراز ویلي د دغو ماشومانو اکثریت له افغانستان نه اروپا ته ورغلي دي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته زرګونه افغانان له افغانستان ووتل. اروپایی اتحادیه پروسه کال د سوریه، افغانستان او وینزویلا تر 2,000,000 ډیرو کسانو ته پناه ورکړه. ویل شوی چې اکثره پناه غوښتونکي جرمني، فرانسې او ایټالیا ته تللي دي. د رویټرز خبری آژانس له راپور سره سم د موجودو اسنادو پر اساس د اروپایی اتحادیه غړیو هیوادونو څه باندې 15,000 بې خپلوانو یا یوازې ورغلیو ماشومانو ته پناه ورکړې ده.
له خبرونو ور اخوا
دوستانو زما سلامونه ومنئ. اجمل اندمو د خبرونه په دې برخه کې مو هرکلی کوم. یو شمیر افغانان وایي کلونه کلونه خپلو کلو باندو ته نه وتللی، خو سږ اختر وتوانېدل چې په لرې پرتو ولایتونو کې په خپلو کلو باندو کې له خپلو خپلوانو سره اختر ولمانځي. دوی وایي په تیرو کلونو کې په لارو او سیمو کې د نامنیو له وجې له خپلو کورنیو خپلوانو او دوستانو لرې پاتې وو، چې له امله یې بېلابېلې خوښۍ هم نیمګړې وي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
احمد ولی د غور ولایت اصلي اوسیدونکی دی، خو په هرات کې ژوند کوي. نوموړی په وروستیو کلونو کې د هرات غور پر لاره د نامنۍ له وجې نه شوای کولی چې خپل د زوکړې ځای فیروزکو ته لاړ شي، خو سږ کال اختر په خپل کلي کې له خپلو خپلوانو او دوستانو سره یو ځای ولمانځه. احمد ولی ازادي راډیو ته وویل خوشحاله دی چې له څو کلونو وروسته یې وکولی شول د ځمکې له لارې خپل کلي ته لاړ شي.
دې نه مخکې د لارو امنیت ډېر ښه نه و، او زه نسم ته کولی چې هلته لاړ شم. غورته خووس و اته میاشت کیږي چې د خدای فضل ده چې امنیت ښه شوی ده، او زه څو واره کیږي چې زه تللی یم هلته غور، او د خپلو خپلوانو او ملګرو سره مې لیدلې ده، او اختر ورځې کې یم زه تللی وم هلته.
لا ټول هغو ستونزو سره چې نن سبا افغانستان ورسره مخ دی، بیا هم د طالبانو په اته میاشتنۍ واکمنۍ کې لویې لارې امن شوي دي، او د پخوا برعکس خلک د افغانستان هر ځای ته په ډاډه زړه سفر کولی شي. محبوب عبیدی هم په اختر کې د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ ته تللی و، هغه ولسوالۍ چې په وروستیو کلونو کې ډېره ناامنه وه. محبوب وایي د ناامنۍ له وجې په کلونو خپلې سیمې ته نه و تللی.
پخوا مې نشوه کولی چې بالامرغاب ته لاړ شم، ځکه لاره ډېره ناامنه وه، خو سږ کال له ډېرو کلونو وروسته بریالی شوم چې له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره د اختر لمانځلو په خاطر خپلې سیمې ته لاړ شم.
دغو افغانانو ته په داسې حال کې په اختر کې د خپلو سیمو او خپلوانو د لیدو فرصت برابر شوی و، چې د طالبانو په راتګ سره ډېری افغانان له هېواده ووتل، او اختر یې له کورنۍ لرې په کډوالۍ کې ونمانځه. افغانانو سږ کال د طالبانو د حکومت د پریکړې په بنسټ تر نورو اسلامي هیوادونو یوه ورځ مخکې اختر ونمانځه.
په افغانستان کې هغه نجونې چې منځني ښوونځي او لیسې تر اوسه پر مخ تړلي وایي، د دوی لپاره به اختر هله وي چې بیرته یې پر مخ ښوونځي پرانستل شي. دا تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شوي، له بلخ پرته په نورو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي له زده کړو منع شوي دي. نور به پادی ریپورت کې واورو.
زموږ د خوشحالي نیمګړې پاتې ده، او زموږ سره زموږ د سرنويش فکر دی.
شپارس کلنه مروه د کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. دا وایي د خوانځیو د تړل کېدو له امله د خپل راتلونکو لپاره اندېښمنه ده، نو ځکه د اختر د پخوا په شان پر ډیر خوښي و نه سول مانځلای.
اختر د خوشحالي د ټول مسلمانانو د زړه څخه پکې خوشحالي، خو زموږ د خوشحالي نیمګړې پاتې ده، او زموږ سره زموږ د سرنويش فکر دی. طالبان زموږ مکتبونه بند کړي، تعلیم زموږ پر مخ بند کړي، او یو ملت د زده کړو او پرمختګ څخه راګرځولي.
د کابل ښار اوسیدونکو او د ولسم ټولګي زده کوونکو خدیجه هم ورته خبره کوي.
زمونږ اصلي اختر به هغه وي چې زمونږ مکتب شروع شي، او بیرته مونږ کولای شو خپل درس ته ادامه ورکړو. نو بیا هم زه هیله کوم د طالبانو نه او چارواکو دوی نه چې زمونږ د مکتبونو دروازې زمونږ په مخ خلاصې کړي.
وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دوی له شپږم ټولګیو پورته هم د نجونو زده کوونکو د زده کړو له دوام سره ستونزه نه لري، خو په دې اړه د خپل مشرتابه حکومت ته په تمه دي. دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان بیا ازادي راډیو ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې تر اختر مخکې هم په دې اړه بحثونه روان و.
چون اوس خو د اختر رخصتیانې دي، غالبا دغه څلور پنځه ورځې به کوم مجلس نه یو ورباندې سوی، نو داسې دقیق وخت په باره کې څه نسو ویلی، خو په هر صورت په دې موضوع مشورې روانې دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له نږدې نه میاشتو راهیسې له بلخ ولایت پرته په ټول افغانستان کې د دوی درسونه ځنډول شوي، او طالبانو ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په سړو سیمو کې د ښوونیز کال له پیل سره، یعنی د حمل میاشتې په درېیمه نیټه، به د هلکانو او نجونو ټولو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سي، خو په همدغې ورځې خپله دا پرېکړه بیرته واخیسته او اعلان یې وکړ چې د انجونو زده کوونکو او خزینه استادانو د لباس د طرح لپاره بعد مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږم ټولګي پورته د انجونو زده کوونکو خوندي ځنډول سوي وي. د طالبانو د اعلان په کور دننه او بهر پراخ برګونونه اندېښنې نیوکه او ان اعتراضونه راپارولې دي، ان تر دې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي رینا امیری امریکا غاک سره پیوه مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د انجونو د خوندیو د بندوالي په اړه باید د طالبانو سره جدي حساب وسی.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څوي ملالې بشیر ورته کتنه کړي.
فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د چین پنګونې تلیوالتیا یادوي او لیکي چې چین غواړي په افغانستان کې پنګونې د پاکستان پرتله خوندي وي. فارن پالیسی زیاته کړي د اپریل په وروستیو کې وزانمر کې پریتګر د کراچي په هنتون د کنفیوسیس مرکز رئیس دوه چینایي استادان او یو پاکستانی موټر چلوونکی ووژل. په لیکنه کې ویل شوي چې دغه برید د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز کې د چین د پراخې پانګونې په اړه ستر کړکېچ څرګندوي. د فارن پالیسی په وینا هغه تجربه چې پیکینګ په پاکستان کې لري نه غواړي په افغانستان کې تکرار شي، خو لیکوال په دې باور دی چې چین هڅه کوي چې له دغو کړکېچونو څخه په بشپړه توګه لرې واوسي، نو ځکه مجبور دی چې په افغانستان کې خپل حضور پراخ کړي. فارن پالیسی لیکلی چې د دې کړکېچونو تر ټولو ښکاره بیلګه په افغانستان کې د مس عینک د کان په پروژه کې لیدل کېدای شي. د لیکوال په باور د مس عینک کان په سیمه کې د یو لوی لرغونی بودایي ښار د شتون له امله د دغه پروژې استخراج او ګټه اخیستنې چارې له کلونو راهیسې ځنډولې دي، خو اوس چې طالبان په افغانستان کې وخت راستانه شوي او دغه پروژې بیا ژوندې کړي، دوی هڅه کوي چې د مس عینک له پروژې څخه چین ته د نږدې کېدو لپاره کار واخلي. داسې ښکاري چې چین هم په دې برخه کې متقابل عمل کولو ته زړه ښه کړی. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل خبرونه کې د اطلاعاتي روز ورځپاڼې د مسؤل مدیر تقی دریابي یادونه کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې وروسته له هغه چې طالبانو کابل ونیوه، په لومړۍ ورځو کې خبریالان سخت ووهل او وځورول. د بخښنې نړیوال سازمان د تقی دریابي چې اوس په امریکا کې ژوند کوي، د مې په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یادښت کې په ټولو رسنیو او بنسټونو ږغ کړی چې د هغو آزادو او خپلواکو رسنیو دفاع وکړي چې لا هم په افغانستان کې فعال دي. د بخښنې نړیوال سازمان د دریابي په حواله ویلي چې افغان خبریالان تر بل هر وخت زیات ملاتړ ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د بیان د ازادي حق وساتي او یو ځل بیا د یوې داسې ټولنې لپاره مبارزه وکړي چې بشري حقونه پکې واقعیت ولري. طالبانو ویلي چې دوی د بیان ازادي او د مطبوعاتو قانون ته درناوی لري، خو په عمل کې د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، په افغانستان کې لسګونو خبریالان سخت وهل سوي او په سلګونو رسنۍ تړل سوي دي. د 2022 کال د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال شاخص لمخې چې د بې پولې خبریالانو ادارې د مې په درې مخ پور کړي، افغانستان په 180 هیوادونو کې له 122 درجې څخه 155 درجې ته راکښته سوی دی.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
وروره دا مرسی چې افغانستان ته راځي، دا څو ټنه څو د مرسی چې وسولې، دا د دولت ټول سمنسبین چې د اولی ورځ تحولات راغلي دي ټول پر کورونا، چې یو د دولت سمنسب یا د دولت عسکرو کورنۍ ته چا شي نه دی وکړي، او د یوې خوا په دا بیکاری ده، د بلې خوا هیڅ نه کارسته نه کاروبارسته، ولکه چې موږ اوس څوک
دا محمد د کندهار ولایت سم زنګ والدی پرور از مر سره څه کومک وکي، زموږ حالات به خراب دي، ولکه د خپل د کور د بچانو خرج برابر وای سو، نو زموږ د هله د ارزو مو د چیز مر سره نږدې تو وي.
وخت وخت خبرې کومه لوګرنه ملایم چې کوم خبره کی چې مونږه امن راوستلې دی، مطلب جنگ هم ختم کړي، جنگ خپل دوی شروع کړي ده، او دغه جنگ دی دوی دوی شروع کړی وو، دغه چې دوی وس ختم کړی ده، لکه نظام په باغ کې ختم شوی ده، خپل جنگ دی دوی دا کوي. بل خبره کی چې پسات او غلا نه وکي، لتیر نظام نه په ملایانو کې هم پسات زیاته هم غلا زیاته ده، ځکه لوی چارواکي با قدرت خلک ټول پر شپته او په پیسو باندې روان خلک دی پوه شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
زما لخوا هم دومره. په نورو خپرونو کې به زما همکاران درسره وي.